کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خپرونه کې اورئ چې په کابل کې امریکایي پوهنتون مسؤولان وایي د دې پوهنتون د برمته شوي استاد د روغتیایي وضعیت په اړه د طالبانو وروستۍ اعلامیه دوی اندېښمن کړي دي. د کونړ چارواکي وایي پاکستان د نړۍ ولسوالۍ او چترال ترمنځ ساحه کې د تورخم په څیر د دروازې په جوړولو بوخت دی. دا او د نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان امریکایي پوهنتون د پروفیسور کیوین کینګ او د هغه د همکار پروفیسور تیموتی ویکس بې له قید و شرطه ازادي غوښتې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو په ایران کې د 2015 کال د اټومي تړون د تطبیق پر سر د څارنې په وخت کومه ستونزه نه ده لیدلې. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دو تښتول شوو چینایانو د وژنې پېښه تایید کړې ده. خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان امریکایي پوهنتون د پروفیسور کیوین کینګ او د هغه د همکار پروفیسور تیموتی ویکس بې له قید و شرطه ازادي غوښتې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې په وسلوالو طالبانو دا غږ کړی دی چې دې ډلې یوه ویډیو خپره کړه او پکې ویل شوي چې د پروفیسور کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ادارې هم پرون یو بیان ورکړی او د پروفیسور کینګ او پروفیسور ویکس د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د وسلوالو طالبانو متحده حقاني شبکه د دوو دو استادانو د تښتونې عامل بلل کېږي. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د پروفیسور کینګ او پروفیسور ویکس اړوند ویډیو خپره کړې او په خپلو غوښتنو یې ټینګار کړی چې افغان چارواکو د انس حقاني په شمول د هغو طالب بندیانو د اعدام پلان درلود چې په اعدام محکوم شوي دي. کیوین کینګ او همکاري تیموتی ویکس د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا تښتول شوي دي. د لغمان د حقوقو مدیر تیر ماښام په جلال آباد ښار کې وژل شوی دی. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان د حقوقو مدیر شیخ مجیب الرحمن د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې خپل کور ته نږدې د ناڅرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوی دی. شیخ مجیب الرحمن مخکې په ننګرهار کې هم د حقوقو ادارې مرستیالو د هغه د وژنې د علت او عاملینو په اړه جزئیات نه دي په ډاګه شوي. امریکایي زندانی سرتیری باو برګډال له هغو امریکایي سرتیرو بخښنه وغوښته چې په افغانستان کې له پوځي اډې د هغه پلټون پسې د وتلو په مهال ټپیان شوي وو. بو برګډال پرون په محکمه کې وویل چې ما یوه خرابه تیروتنه کړې ده. د دې ویل چې ما وبخښي بسنه نه کوي. برګډال د شمالي کارولینا یوې پوځي محکمې کې دا خبرې وکړې. د بو برګډال وروستۍ محکمه د اکتوبر په 14 وشوه چې د په 2009 کال کې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې له خپلې پوځي اډې د وتلو او د دښمن په وړاندې د ناسمې رویې د جرمونو په خاطر په عمري بند محکوم کړ. د شمالي کارولینا د پوځي محکمې قاضي جیفري نانس بیا ویلي چې ولسمشر ترامپ د برګډال ډیرزل ولسمشر ترامپ برګډال ډیرزل خاین بللی خو د قاضي په خبره د ولسمشر دا څرګندونې به برګډال له یوې منصفانه محکمې څخه بې برخې نه کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو په ایران کې د 2015 کال د اټومي تړون د تطبیق پر سر د څارنې په وخت کومه ستونزه نه ده لیدلې. دا خبره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس یوکیو امانو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د اټومي انرژۍ د کانفرانس په څنډه کې کړې ده. امانو چې په خپله د اټومي انرژۍ د ادارې د څارونکو ډلې مشري کوله وړمه ورځ د ایران سفر پای ته ورسوه. هغه وویل چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون په اساس خپل ژمنې پر ځای کړې دي. ملګرو ملتونو په داسې حال کې د ایران لخوا د اټومي تړون په مطابق د مختتلو ډاډ ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اکتوبر په لومړیو کې د دغه تړون په مطابق د ایران له مختتلو سره موافقه تایید نه کړه. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دو تښتول شوو چینایانو د وژنې پېښه تایید کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې په بلوچستان کې د روان کال په جون میاشت کې د دو وژل شوو کسانو د ډي این ای ټیسټ نه ثابته شوې ده چې د وینې نمونې د هغو دو چینایانو په شان دي چې د روان کال په لومړیو ورځو کې په بلوچستان کې لادرکه شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پېښې پلټنه کوي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان د هر ډول ترهګرۍ غندنه کوي. د سوریې لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې ممکن موسکو د سوریې ډلو ترمنځ راتلونکې میاشت یو لړ خبرې ترسره کړي. الکساندر لاورینتف پرون د سوریې د سولې د خبرو په اړه په استانې کې د غونډې تر پای ته رسېدو وروسته دا څرګندونې وکړې. روسیې د بشار الاسد رژیم سخت ملاتړې ده. د سوریې لپاره د روسیې ځانګړي استازي دا هم ویلي چې بشار الاسد له مخالفو ډلو سره د خبرو لیوالتیا لري. سوریه له شپږو کلونو راهیسې په کورنۍ جګړه کې ګیر ده او د لکونو خلکو په کډوالېدو او د زرګونو نورو په وژل کېدو سربیره د دې هیواد ګڼې سیمې د جګړو په سبب ورانې شوې دي. او فیسبوک وایي 80,000 مطالبې موندلې چې په روسیه کې میشتو فعالانو لخوا خپاره شوي او هدف یې د امریکا هغه رایه ورکوونکي و چې زړه نازله و چې کوم کاندید ته رایه ورکړي. دغه مطالب به په دو کلونو کې شاوخوا 1.6 میلیون امریکایانو لیدلې وي. دا خبر پرون رسنیو ورکړ. فیسبوک دغه موندنې په هغې لیکلي بیان کې چې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته استولې کړې دي. له دې سره یو ځای ټویټر هم ویلي چې ډېر اسناد یې موندلي چې له ورته روسي فعالانو سره په ارتباط خپاره شوي دي. ټاکل شوی چې دواړه کمپنۍ د سنا د قضایي کمیټې په وړاندې د خپلو موندنو په اړه معلومات ورکړي. دا وروسته له هغې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د کمپاین د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول مانفورد او د هغه همکار ریکس ګیتس پرون په خپله ځانونه د فدرالي پولیسو ادارې ته تسلیم کړ. سپینه ماڼۍ وایي فدرالي ادارې ته د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخوانی مشر پاول مانفورد تسلیمېدل له ولسمشر سره هیڅ تړاو نه لري. د راپورونو په اساس مانفورد او د هغه همکار ریکس ګیتس په واشنګټن کې د یوې فدرالي محکمې له لورې په 12 جرمي مواردو کې تورن شوي چې د امریکا پر ضد دسیسې جوړول هم پکې شامل دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوریاس خمرنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. تاسو زموږ غوږ له ازادي راډیو واورئ. پروانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات خبريږي. په کابل کې د امریکای په هنتون مسؤلان وایي د دې په هنتون د برمتشي استاد د روغتي وضعیت پړه د طالبان ورسته اعلامي دوی اندېښمن کړې دي.
اعلامه مطبوعاتی طالبان در مورد وضعیت صحی یکی از همکاران ما بسیار تکان دهنده بود و بسیار زیاد ما را ناراحت ساخت.
دا استادانو د تختولو او لدې لارې د خپل اهدافو د ترلاسه کولو په اړه د وسلوالو د دې عمل په باب د چارو لکار په هانو سره هم خبرې کوو. دا هموري چې د کونړ ولایتي شورا وایي پاکستان د دې ولایت د نړۍ ولسوالۍ او چترال ترمن ساحه کې د تورخم په څیر دروازه جوړه کړې ده.
در نیم کیلومتر د مروري په خاوره کې څلور نه تر پنځو پورې د سرکړنو په خاوره کې راغلي د پاکستان او تاسیسات جوړ کړې دي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د غراز د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر وو بچو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. په کابل کې د امریکای په هنتون مسؤلان وایي د دې په هنتون د برمتشوي استاد د روغتي وضعیت پړه د طالبانو وروستي اعلامي دوی اندېښمن کړي دي. د دې په هنتون مطبوعاتي مسؤلې زبیده اکبري د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې په هنتون برمتشوي استادان عادي وګړي دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. طالبانو تازه د اعلامي په خبرولو سره ویلي چې د برمتشو دو استادانو له ډلې د یو روغتي وضعیت ښه نه دی. کورونا او چر وزارت بیا ډاټ ورکوي چې د دغو بهرنیو استادانو د خلاصون په هدف د امنیتی او کشفی بنسټونو هڅې دوام لري. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي دي.
په کابل کې د افغانستان د امریکایي په هنتون مسولین وایي د دوی د برمتشو دوو امریکایي او استرالیوي استادانو په اړه د طالبانو وروستي اعلامیه د دوی لپاره ټکان ورکوونکی خبر وو. د دغه په هنتون د مطبوعاتو د برخې مسول زبیدی اکبری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې یاد استادان د امریکا او استرالیا هم وګړي دي، نو ځکه باید ژر تر ژره خوشي شي.
اعلامیه مطبوعاتی طالبان در مورد وضعیت
زموږ د یو همکار د روغتیایي وضعیت په اړه د طالبانو مطبوعاتي اعلامیه ټاکن ورکوونکي وه او موږ یې ډېر ناراحت کړو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ دغه دواړه همکاران له دې پرته چې هیڅ ډول زیان ورته ورسیږي خوشي شي، ځکه دوی عادي وګړي دي او افغانستان ته د ځوانانو د تعلیم او تربیې لپاره راغلي او هیچا ته زیان نه دی رسیدلی.
دا غلی اکبری په خبره کې ته هم اوس طالبانو د دغه استادانو د خوشی کېدو په مقابل کې له دوی څخه کومه غوښتنه نه ده مطرح کړي، خو تر دې وړاندې د خلاصون په بدل کې د خپلو زندانیانو د خوشی کېدو مسله مطرح کړي وه. نوموړی همداراز وایي چې د طالبانو غوښتنه له مذاکره کوونکو څخه چې افغان حکومت، امریکا او د استرالیا هیوادونه دي پورې اړه لري او دوی تر اوسه څو ځلې له افغان حکومت څخه د یادو استادانو د خوشی کېدو غوښتنه مطرح کړې ده. طالبانو تازه په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دی و استاد کیون یینګ چې له یو کال راهیسې دوی سره د یو د زړه ناروغي لري روغتیایي وضعیت ښه نه دی. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
له حدیث پردیس مو اوریدل چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون مسؤلان اندېښنه ښیي چې د طالبان لخوا د دې پوهنتون د برمته شوي استادانو په تازه ویډیو کې د استاد صحي وضعیت ښه نه دی او دوی وایي چې دا عام وګړي یو بشر ترشنه خوشي شي. د امریکا متحده ایالاتو هم پرته له قید و شرطه د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د طالبانو لخوا د استادانو تښتول او د خپلو اهدافو په خاطر یې په یرغمل کې ساتل د بشري حقونو خلاف عمل دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل امریکایي پوهنتون دوه استادان وتښتول او اوس یې د یوه اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امریکایي تبع کیون کینګ روغتیایي وضعیت ښه نه ده. زما همکار محمد واصل وصال د حقوقي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د استادانو برمته کول څه ډول عمل دی؟
اصلا خو د دې استادانو بیول د طالبان ځخوان او د دې برمته کول او ساتل او خپل خواسته دولت اعلانول چې از موږ زندانیان خوشی کوي یا دین خوشی کوو، اصلا دا عمل د طالبانو ښه عمل نه دی. دوی هم چې طالب ځان ته وایي که رښتیا یې مدرسه لوستي شاګردان وو یا استادان دي یا وو مدرسې لیدلي دي، نو باید خپل د استاد قرر باید وپېژني. ډول ساتل د زندانیانو که دا استادان وي که حتی په جګړه کې مخامخ جبین نیولی ځان سره، دا خلاف د نړیوال بشردوستانه حقوقو یا د جنگی حقوقو د پرنسپو خلاف دی چې زندانیان سره کیږي، چې دوی صحت ته پاملرنه نه کیږي یا رضا ته نه کیږي یا لباس ته نه کیږي یا ژوند ته نه کیږي.
استاد څه فکر کوئ د امریکایي پوهنتون دغه استادان د کوم هدف لپاره د شاوخوا یو کال راهیسې یرغمل ساتل شوي او په دې وروستیو کې بیا دغسې یو اعلامیه هم خپرېږي چې د هغوی صحي یا روغتیایي وضعیت ښه نه دی؟
دوی د همدې هدف لپاره دا نیولي چې خپل نور بندیان پرې باندې خوشي کړي او دوی وضع د زندانیانو چې دې حد ته رسېدلي اوس اعلامیې د دوی په خپل نظر د طالبانو دا دی چې فکر کړی چې که موږ دا اعلان کړو او دوی سبا خپل حیات له لاسه ورکړي د مریضین دوی په زندان کې، نو دوی به خپل رفع مسؤلیت کړی چې موږ خو اعلان کړی و بیا هم تاسې زموږ خواستې ونه منلې، نو ځکه دا ملامت د دوی د له منځه تلو یا د مرګ طالبان نه دي او حکومت د افغانستان دی یا تاسې هستی. او فکر کوم دا فکر دوی غلط دی.
بله استاد، د دوی د ساتنې او خلاصون مسولیت چا ته ګرځي چې د دوی څخه ساتنه وکړي او دوی بیرته را خلاص کړي؟
خصوصا دا ډول خلک لکه دا استادان چې ملکي خلک دي، چې دا نه جنګي خلک دي نه په جګړې کې دوی نیول شوي دي، دې مسولیت مطلق د همغه حکومت په غاړه دي چې دوی هلته دغه د بیرق لاندې ژوند کوي. نو دوی په کابل کې ژوند کوو او استادانو پوهنتون ته تلل، بلته خپل کورو ته تلل، ستنېدلې لارې نه دوی ولیدي. د افغان حکومت مسؤول دی چې دوی مسؤول وو او دا یې چې تر اوسه بس خلاص کړي وای او که چېرې ورته پېښېږي علاوه په دې چې هغه څوک چې دوی ولیدي او دا اختطاف کړی جواب وای نو کنی وای هغه ته څوک رسیدای نشي. افغان حکومت باید خپل جواب دیته و.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې مو د امریکای پوهنتون د استادانو د برمته کېدو په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو چارو د کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی څرګندونه واورېدې.
د افغانستان د وسپنې پټلۍ د اداري مسؤلین وایي چې ازبکستان ته د ولسمشر د سفر په جریان کې به د ریل پټلۍ د پراختیا په برخه کې څو اړخیز هوکړه لیکونه لاسلیک شي. د دغې ادارې رئیس عبدالباري صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل له ازبکستاني چارواکو سره د ریل پټلۍ له لارې د ترانزیت سوداګرۍ او د انتقالاتو د زیاتوالي په اړه هم خبرې کیږي.
د سیمې په کچه د ریل پټلۍ پراختیا ده چې افغانستان څنګه کولای شي د ازبکستان د ریل پټلۍ له لارې له نورو هیوادونو سره واصل سی او یا ازبکستان څنګه کولای سي چې په افغانستان کې د ریل پټلۍ لاره له نورو هیوادونو سره واصل سي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنیویان سیامودین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د ولسمشر په سفر کې به یو شمېر ترانزیتي هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې په یو رسمي سفر ازبکستان ته ورلاړ شي. د کابل په پول تخنیک پوهنتون کې د قانونو او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو درې ورځنی نندرتون پای ته ورسید. د قانونو او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر مطفینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندرتون کې دولس ډوله قیمتي او نیمه قیمتي کاڼي، صنعتي منرالونه او ساختماني مواد په شپږ نوي غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي وو. دغه نندرتون د کابل د پول تخنیک پوهنتون له لورې جوړ شوی وو چې د قانونو او پټرولیم وزارت په ګډون لسګونو خصوصي او دولتي شرکتونو هم پکې ګډون کړی وو. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه یو لس او شپېته افغانۍ، د بورې یوه پنځوس کیلو بوجۍ یو لس افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ اتلس او پنځوس افغانۍ، شپاړس لیتره غوړ یو زر اتیا افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په اوه څلوېښت او یو لیتر ډیزل په شپږ څلوېښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ او څلوېښت پوله، یو ایرو نهه اویا افغانۍ او پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ نهه اتیا افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځلس پوله، زر ایراني تومان شپاړس افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه شپږ دېرش افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو نړیوال موضوع. د فیسبوک لخوا په یو نوې خپره شوي رپورټ کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی راغلی چې د امریکا د خلکو د سیاسي نظریاتو د بدلولو په هدف د روسیې سیاستوالو لخوا لسګونه زره مطالب خپاره شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې دا مطالب د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو په ترڅ کې نږدې نیمایي رایې ورکوونکو ته رسېدلې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، دا پوسټونه پر کوم شبکو خپاره شوي دي او کوم شمېر خلکو ته رسېدلې دي؟
د فیسبوک دغه تحقیق چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه او جزئیات رسنیو خپره کړي دي ښایي چې په روسیه کې د ډېره فعالانو لخوا اتیا زره پوستونه، شاوخوا اتیا زره پوستونه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایې ورکوونکو د نظر د بدلولو په مقصد باندې خپره شوي او ښایي یو سلو شپږویشت میلیونه امریکایانو د دوو کلونو په اوږدو کې دا پوستونه لیدلي وي. د فیسبوک د دې څېړنې نتایج د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې په لیکلي بڼه افشا شوي او رسنیو ته هم رسیدلی دي. په دې راپور کې د بلې ټولنیزې شبکې ټویټر موندنې هم راغلي دي او دا موندنې ښیي چې د انټرنیټي څیړنو د ادارې په نوم ټولنې سره اړوندو روسي فعالانو لخوا خورا زیات اکاونټونه په دې شبکه کې جوړ شوي دي. دا اداره چې ما یې نوم واخیست، یعنې د انټرنیټي څیړنو اداره، د روسیې په پلوي په ټولنیزو شبکو کې د په فعالیت باندې خورا زیاته مشهوره ده. او وروسته خبر ده چې ټاکل شوی چې هم د فیسبوک او هم د ټویټر استازي نن، البته د امریکا په وخت سهار چې زموږ مازدیګر کېږي، د سنا د عدلي قضایي کمیټې په غونډه کې په دې اړه نور معلومات او جزئیات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو دا خو زرګونه پوسټونه دي، آیا دا لیکنې یا پوسټونه کوم اثر هم لري کنه؟ او په دې برخه کې کوم اقدامات د امریکا د حکومت لخوا په پام کې نیول شوي؟
د فیسبوک لخوا وروستي افشا شوي تحقیق کې راغلی دی چې په امریکا کې د روسیې د سیاستونو نفوذ تر هغې اندازې زیات دی چې همدې فیسبوک مخکې اټکل کړی و. فیسبوک په خپل لیکلي راپور کې ویلي دي چې 80,000 داسې پوسټونه یې موندلي چې د 2015 کال د جون او د 2018 کال د اګست تر میاشتو ترمنځ خپاره شوي، او دا پوسټونه ښایي د امریکا د ټولو رایه ورکوونکو نیمایي نفوس ته رسیدلي وي، یعنی هغو ته لوستي وي. فیسبوک ویلي چې په اکثرو د پوسټونو کې چې د فیسبوک د کاروونکو پر پاڼو لیدل شوي دي او د نورو کاروونکو لخوا لایک شوي یا شیر شوي دي، د نژادي توپیر په څیر د ټولنیز نفاق او د سیاسي مخالفت د پارولو پیغامونه درلودل. د فیسبوک د څېړنې له مخې دا پیغامونه د روسي شرکتونو له هغو اعلانونو څخه جلا دي چې د فیسبوک چارواکو یې مخکې د امریکا کانګرس ته راپور ورکړی و. په دې تجارتي اعلانونو کې هم تر ډیره د نژادي توپیر او مهاجرت په څیر نفاق پرونکي پیغامونه خپره شوي وو.
ډېره زیاته مننه دوستانو له احمد تکل څخه مو واورېدل چې د فیسبوک لخوا په یو نوي خپره شوي رپورټ کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی راغلی چې د امریکا د خلکو د سیاسي نظریاتو د بدلولو په هدف د روسیې سیاستوال لو لخوا لسګونه زره مطالب خبره شوې دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. د کونړ ولایتي شورا وایي د ډیورن په کرخه د پاکستان پوسټ کټارو او اغزونو تارونو په لګولو بوخت دی او غاړي د ناړي ولسوالیو د چترال ترمن ساحه کې د تورخم بسیر دروازه جوړه کړي. دوی وایي پاکستانی ځواکونه له تیر څه وخت څخه د کونړ خوره کې په سلګونه متره د نن راغلي خو افغان حکومت یې مخه نه دی نیولې. په دې اړه تفصیل لسیمی درهوله انوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد صافی ازادي راډیو ته وویل له تیرې سمودې پاکستانی ځواکونه لګیا دي او د ډیورن په فرضي کرخه اغزن تارونه او نورې موانی جوړوي څو د پولي دواړو خواو ته پراته ورونه قومونه سره جلا کړی.
نه یوازې د کونړ بلکې د افغانستان تقریبا 1300 کیلومتره فرضي کرخه چې د پټورو باندې ګورنډي هیواد تقریبا د 4 میاشتو راپېدې خو لګیا دي او کنتارو یا ازغنتار خوري.
خاغله ساپې وای د پاکستان لاسوهونو کونډه تارونو او د کونړ په خاور کې د هغوی ل پرمختګي ولایتي ادارا او مرکزی حکومت څو واره خبر کړي خو تر اوسه د دوی تشویشونو ته چا کوم مثبت جواب نه دی ورکړي.
دغه اسناد موږ تلستو د تاسو ته هم نور سره مستر شتره سره دغه اسناد چې موږ تقرات کړو باندې محلي کوبداري سره او د مرکزی په سره تماسونه نیولې دي چې دغه گاونډي هوا سپتانی د همیشه دغه نقطه په دغه ذکر دي.
د ولایتي شورا منشي او د ناړی ولسوالۍ وسیدونکې حاجی شیرزمین خان وای چې د ناړی ولسوالۍ دارندوسی میته پاکستان د تورخم په سیر د دروازې جوړولو د پاره ټول شیان را وړي او همدارازي د باټاش غرنۍ سیمې ته اغزن سیمان هم را رسولې دي.
نړۍ ولسوالۍ اراندو تحصیل چالت زمونږ سرحدي نقطه ده او زمونږ سرک د چترال د سرک سره وصل شوی دی. وس پاکستانی نظامیانو هلته اغزن تارونه را وړي دي او مواد تهیه کړ دي. غواړي چې د ارنوی په پاټک کې دروازه جوړه کړي او اغزن تارونه هلته خواره کړي او ترسو وکولی شي چې هغوی خپل د مشروف فرضي کرخه ته مشروعیت ورکړي.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي حاجی دین محمد وای د خاص کونړ سرکانو او مروري ولسوالیو کې پاکستان د کونړ ډیره خاوره لاندې کړې ده.
درې نیم کیلومتره د مروري په خاوره کې راوته دي، څلور نه تر پنځو پورې د سرکانو په خاوره کې راوته دي. پاکستان او تاسیسات جوړ کړې دي او 13 کیلومتره د خاص کونړ په ساحه کې راوته دي.
په خو دغه ډیورن فرضي خط چیرته و؟
ما درته ویل چې کوم د فرضي د ډیورن لاین چې دی الته سیمتي دیوالونه دا شند دي. دغه نقطې نه چې دی راوخت دي د غختون کې ساحه او د میټي ساحه چې دلته ده د شونکړې په دره کې دي 13 کیلومتره دی خو راوځي
د کونړ ولایتي شورا وای ک مرکزی حکومت او نړیواله ټولنه د پاکستان لخوا د اغزن تارونو غزاول او د کونړ د خاور لاندې کولو مخه وننيسي نو ولسونه بخپل لاس پکار شي او د پاکستاني ځواکونو خلاف به ټوپکونه راواخلي.
او خو دې خو د پولي یو قوم پروت دی چې پښتانه دي او دغه دغه په مرې باندې چاړه راخل دي. دغه ستونز ډېره جدي ده. دغه دپاره دې زمونږ موجوده حکومت کوټلې ګامونه پورته کړي. داسې ونه چې سبا د قومونو ترمنځ بلتون راشي او دغه مونږ غندو دغه مونږ زمونږ د برداشت نه بار خبره ده. کوچېته حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي. مونږ د کنړ او نور عام سرحدي زمونږ کوم ورسونه چې دي مونږ به په دغه کې جدي اقدام وکړو.
په هغه وخت کې چې نظام به ضعیف او نو زمونږ ولسونه به د دې سرحداتو نه دفاع کړل. مونږ هم حاضر یو چې د پخپل مټ د ولسم سره یو ځای د خپل سرحداتو نه دفاع
وکړي. که څه هم چې اوس د کنړ محلي چارواکي د پاکستاني ځواکونو لخوا د نوو پرمختګونو او د ډیورند په فرضي کرخه د اغزنو کټارو لګولو په اړه کوم نظر نه څرګندوي، خو په خوای تل ویلي چې له یادو ستونزو یې مرکزي حکومت خبر کړي او دا کار د بهرنیو چارو وزارتونو پورې اړه لري.
راپور کې موږ ولیدل چې د کنړ ولایتي شوراوي د ډیورند په کرخه د پاکستان پوځ د کټارو او اغزونو تارونو په لګولو بوخت دی او غواړي د نړۍ ولسوالۍ او چترال ترمنځ د تورخم په څیر دروازه هم جوړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس حمله حمید مومن څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډیره پر طالب مشرانو د بندیزونو د لګولو لپاره د اجرایه رئیس په غوښتنه او د طالب مشرانو په وړاندې د پاکستان د اقدام پر څرنګوالي بحثونه کړي. ویسا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په مطلب کې د افغان حکومت د اجرایه رئیس په حواله لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پر ملا حبت الله او نورو طالب مشرانو بندیزونه ولګوي. ورځپاڼې لیکلي چې ډاکټر عبدالله د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې د عامه خلکو د وژنې عاملین دي، نو ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. خو ورځپاڼې وړاندې د ملي شورا د ځینو غړو او د سولې د عالي شورا په حواله لیکلي دي چې د حکومت دا ډول غوښتنې طالبانو او ملاتړو ته د جګړې د دوام پلمه په لاس ورکوي. دنیا ورځپاڼې هم د اجرایه رئیس د غوښتنې په اړه د سولې د عالي شورا خبرګون راغستی او لیکلی دی چې د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد هیله مند چې د ملګرو ملتونو لخوا د داسې کوم اقدام نه مخکې دوی له طالبانو سره یوې نتیجې ته ورسیږي. ورځپاڼې وړاندې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په حواله لیکلی دی چې دا د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د دوګونی سیاست ښکارندوی کوي چې د دوی په وینا ناکامه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا پاکستان ته د طالب مشرانو او قومندانانو د لسپارل بل مسله ده چې د کابل ورځپاڼو په پراخ بحثونه کړي. د ملي ارمان عدالتي ورځپاڼې په مطلب کې لیکلي دي چې اسلام آباد چې د امریکا د جنگي ستراتیژۍ مخالف ده، په نږدې راتلونکي کې به د طالب مشرانو په وړاندې اقدام کولو ته زړه ښه نه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د پاکستان په حکومت کې ځینو کړیو د دغه هیواد رسنیو ته ویلي دی چې اسلام آباد په دې باور دی چې د طالب مشرانو په وړاندې پوځي اقدام به په افغانستان کې د سولې هڅې زیانمنې کړي. خو ورځپاڼې د ځینو کتونکو دا نظر راخیستی دی چې پاکستان د دې لپاره د طالب مشرانو په وړاندې اقدام نه کوي چې د دوی په وینا اسلام آباد لا هم غواړي چې له دې ډلې نه په افغانستان کې د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکلی دی چې له پاکستان او طالبانو سره د سولې تګلاره لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له غړو سره په لیدنه کې پاکستان ته یو واضح پیغام درلود او هغه دا چې د کابل د سولې دروازې پرانستې دي، خو پاکستان باید پریکړه وکړي چې له مثبتې سیمه ییزې همکارۍ سره یو ځای کیږي او کنه. ورځپاڼه وړاندې د ښاغلي غنی د خبرو دا برخه راغستلې ده چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خبرې کیږي چې د ده په وینا د مخې پایلې هم لرلې دي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې امریکا پاکستان ته یو ضرب الاجل ټاکلی سو په راتلونکو څو اونیو کې د طالب مشرانو پر ضد اقدام وکړي. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکو ویلي دي چې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله تګلاره روښانه کړې او اوس دوی په تمه دی چې پاکستان په لږ وخت کې د طالبانو په وړاندې عملي اقدام وکړي. ورځپاڼه وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکلي که پاکستان دا کار ونه کړي نو امریکا به د پاکستان له مرستې پرته خپله لاس په کار شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم دی آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته په دغه اداره کې چې هر څومره خلک د خطون ماشین کې خدمت کوي زموږ لپاره د هغو د زړه د کومې مننه کوم. پس سلامه د برېښنایي تذکیرو وادي چې اجرایي رئیس او په خپله د موږ جمهور رئیس زموږ پرېزیډنټ چې موږ سره کومې د ټول ولس د ملت سره وعده وکړي چې د دې هر څه کار او هر څه ختم شوي دي او په نږدې وخت کې به خلکو ته توضیح شي. آیا بیا دا څومره مشکل دی چې برېښنایي تذکیرې نه ورکول کېږي؟ خو د دې نه معلومېږي چې برېښنایي تذکیرې د دوی په واک کې نه دي. نو غواړم بیا هم د ازادي راډیو د څنګه نه د ټولې میډیا نه چې په دې کې همکاري وکړي. دا د ولس حق دی چې به په ساتوره شي. غریب کارکون یتیمانانو ته به پوره حق ورسېږي او هر سړی به معلوم شي. راتلونکي انتخابات به ډېر شفاف او ښایسته وشي. خلکو ته به د منلو وړ وي. خلک به په شوق باندې د انتخابات څانګو ته لاړ شي او رایې به خپلې وکاروي. وسلام په احترام.
د برېښنایي تذکرو په اړه مو د یو اوریدونکي نظر اورېده. دولس نیم بجې شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونس پروګرام پورېږي. خو اوس له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان امریکایي پوهنتون د پروفیسور کیوین کینګ او د هغه د همکار پروفیسور تیموتی ویکس بیل قید و شرط آزادي غوښتي. د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې په وسلوالو طالبانو د غږ کړی چې دې ډلې پرون په یوې خپرې کړې ویډیو کې وویل چې د کینګ روغتیایي وضعیت ډېر خراب دی. د لغمان د حقوقو مدیر تیر ماښام په جلال آباد ښار کې وژل شوی. د خبره د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وکړه. امریکایي زندانی سرتی ریبو برګډال له امریکایي سرتیرو بخنه وغوښته چې په افغانستان کې له پوځي اډې د هغه پلټون پسې د وتلو په مهال ټپیان شوي وو. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دوو تښتول شوو چینایانو د وژنې پیښه تایید کړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو په ایران کې د 2015 کال د اټومي تړون د تطبیق پر سر د څارنې په وخت کومه ستونزه نه ده لیدلې. دا خبره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر یوکیو امانو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د اټومي انرژۍ د کانفرنس په څنډه کې کړې ده. د سوریې لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي ممکن موسکو د سوریې ډلو ترمنځ راتلونکې میاشت یو لړ خبرې ترسره کړي. فیسبوک وایي 8000 مطالب موندلي چې په روسیه کې میشتو فعالانو لخوا خپاره شوي او هدف یې هغه امریکایي رایه ورکوونکي وو چې زړه نازړه وو چې کوم کاندید ته رایه ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه میومنه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام ته مو زه نجیه سپه هرکلی کوم. هیله ده چې د پروگرام تر پایه سره ملتیا وکړئ. خبرونه نن ورځ د زړه ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده. او پروگرام کې به په دې اړه خبرې وکړو چې د زړه ناروغۍ له څه پیدا کیږي، څنګه باید مخنیوی وشي او آیا درملنه څومره شونې ده. په دې اړه تاسو هم کولای شئ چې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داود احمدزی څخه خپلې پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب احمدزی ته هم په سټوډیو کې ښه راغلاست.
مننه، ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ سټوډیو ته را دعوت کړی او خپل قیمتي وخت مو کړی.
یو نړۍ مننه. دوستانو تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې د اوریدونکو اړیکې واخلو، یو راپور مې په همدغه موضوع چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د زړه ناروغۍ د هغو بیلابیلو راټوکېدلو ناروغیو لپاره یوه کاریدونکې طبي اصطلاح ده چې زړه اغېزمن کوي. هر کال په ټوله نړۍ کې د څه باندې 1.5 میلیونو انسانانو په وژلو سره د زړه او رګونو ناروغیو د انسانانو د وژونکو رنځورونو په سر کې ځای موندلی دی. داسې ویره ښودل شوې چې تر راتلونکو 20 کلونو پورې به دا شمېره په کال کې تر 30 میلیونو انسانانو هم واوړي. د زړه او رګونو د ناروغیو په اړه یو حقیقت دا دی چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه بېوزلو هېوادونو ته رسېږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د شمیرو لمخې د یاد شو مړینو 80% په همدې هوادونو کې پیخیږي. د ځینو سرچینو لمخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغي د افغانانو دریم ستر وژن کې بلل کېږي. په دې هواد کې له ناروغیو نه د پیخو شو مړینو په سلو کې 8 پیخې د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله اټکل شوې دي. خو په افغانستان کې د هرې مړینې د لامل پلټنه نه کېږي، نو په همدې بنسټ کېدای شي چې دا شمیره په حیرانوونکې توګه لوړوي. دا چې د زړه د ناروغیو عمده لاملونه څه دي، ډاکټر نجیب الله جلالزی په دې اړه وایي.
د زړه ناروغۍ په ټوله نړۍ کې ډېرې دي او لا هم په زیاتېدو دي. کله چې سن لوړ سي خامخا د ناروغیانې زیاتېږي. د زړه او د دماغ رګونه د کلسترول په وجه باندې تنګیږي او د غو د بندېدا زمینه مساعدېږي. زړه ناروغۍ او د دماغي سکتې چې د استراک په نوم یادېږي، دا رښتیا هم چې په دنیا کې تر ټولو زیات دی او د اول خط کې دوی راځي د مړینې سبب دوی ښکاره کوي. او له بلې خوا بدي دا ده چې اوس انسانان په ټوله دنیا کې په دې وروستیو کې دموږ په هیواد کې هم فیزیکی فعالیتونه د خلکو ډیر کم سوي دي. د ژوند سہولتونه زیات سوي دي. خلک په پخو په بایسکل مزل نه کوي، اکثرا په موټرانو کې زیات ډیر لاندې مسافې د پاره. لبلې خوا چې ګورو د موږ د هیواد په د کابل د ښار هوا ډیره ککړه ده. دا هم یو فاکتور دی په دې کې د وزن ډیروالی دا په ټوله دنیا کې وسونه ده او په دې وروستیو کې موږ په هیواد کې دا هم ورته یو زمینه مساعدوي.
ډاکټر جلالزی همدارنګه وایي د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې فزیکی کارونه او سپورت خپل ارزښت لري او په ګڼو څېړنو کې د ډیرو روغتي ستونزو په مخنیوي کې ګټور ثابت شوی. روغتي متخصصین وایي د زړه د ناروغیو نه د راپیښو مړینو 50% د وینې د لوړ فشار له کبله پیښیږي، نو په کار ده چې د وینې لوړ فشار په غوره او دقت سره تشخیص شي. به هم پروگرام ته خرغلی دوستانو خبرونه زړه ناروغۍ ته ځانګړي شوی او په خبرونه کې د زړه د ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد داوود احمد زیر سره د یو استاذي پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب احمد زید خبرونه په سر کې کوم ته وی چې د زړه د ناروغۍ هغه مهم نخې نخانې څه دي چې د انسان په وجود کې پیدا کیږي؟
او تاسو سوال په مورد باندې دومره ویلی شم چې خپل هغه نخې نښانې یا راز ولایم، خصوصا هغه مثلا چې قلبي درد په بدن کې واقع کیږي مثلا یا درد ښکاره کیږي، هغه مثلا د ژامې لاندې هډوکه یا منډیبولا څخه نیولې تر نامه غوټې پورې او همدارنګه د سینې په قفس کې او دواړه دیولو طرف ته او همدارنګه د لاسو بندو ته بیا په ورپسې چپ لاس ته او ګوتو ته انتشار کوي، در په دې ساحو کې مریض احساس کوي.
بله، کله چې د زړه حمله واقع شي باید له ناروغ شخص سره څه ډول مرسته وشي ستاسو په نظر؟
او اوله خو مثلا ما خو مخکې اشاره وکړه چې کله مریض حکایت کوي چې زما په مثلا په ژامه باندې درد ده یا مثلا د غاښ نه شکایت کوي یا مثلا د ګډې له پورتنۍ حصې څخه شکایت کوي یا مثلا د شا د ولو باک پین دغه څخه شکایت کوي یا د چپل لاس نه شکایت کوي، نو دې مریض ته مثلا دې شخص ته دا باید یو صحیح مرکز ته مراجعه وکړي او په ضمن کې کوم هغه جل اهتمامات او کوم معاینات چې هغه ته ترسره شي، نو هغه مریضان کله چې تشخیص شي نو هغه خپل هغه کوم مربوطه ډاکټر صاحبان د هغه منیجمنت په هغه باندې بیا پیږي چې مثلا هغه ته اکیوټ امپرکشن یا هغه کوم هغه حمله چې واقع شوي هغه مریض مثلا هغه ته بیډ ریسټ توصیه کیږي او نور داسې پروسیجرونه دي چې هغه ته اجرا کیږي. که چیرې مثلا هغه پامل مثلا ایجوکیټډ وي، تعلیم یافته وي، هغه مثلا کوم معلومات چې دوی مثلا د بعضي رسنیو نه لاسته راوړي، نو دوی هغه کچيري یو مریض باندې مثلا چس پین یا پسینه باندې درد پیدا شي او په هغه حالت کې خولي هغه ډیر خولي سي، نو هغه کورونه یا دیغه اشخاص یا دیغه مریض غړي په دې باندې پوه شي چې دا قلبي هټک ده، نو هغه مریض ته باید فزیکی تغییر یا مثلا حرکت ورنه کول سي او په هغه مثلا یو امبولانس ورته راوغوښتل سي او په امبولانس کې صحیح مرکز ته انتقال شي.
اوریدونکو ته باور شو ګورو چې لومړنی اوریدونکی څوک دی، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ.
وردک صاحب مهربانی وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
مثلا سینہ کے درد نہ پیدا کیے گی اور پسی مریض ڈیر خولی پہ مریض راضی اور پسی مثلا درد سوزون کئی او ډیر شدید درد وی نو اپاغه حالت کې مریض باید صحیح مرکز ته مراجعه وکړي تر څو چې دغه معاینات تر سره شي. او بل د دې ورور په جواب کې د هغه په مورد باندې چې مثلا هغه مریض ته دوی ټکی کارډیا د زړه ضربان زیاتیږي نو هغه ورور ته د خپل مریض د هغه صحیح معاینات باید وسی چې مثلا هغه مثلا ای سی جی دا ای ټی ټی دا ایکسرسایز ټولرنس ټیسټ دا ویکو کارډیوګرافي دا نو هغه معاینات نو وروسته بیا تاسو یو د کارډیولوژیست یا د قلبي متخصص سره تاسو مشوره وکړي او کوم دواګانې مثلا چې ورکړي دي ورته ان شاء الله هغه به موثر ورته واقع شي. خو کله چې هغه د زړه ضربان د باندې زیاتیږي نو دغه د اورمیک سره مثلا کورتر ارتری یا جوګولر وین چې دلته تللی ده په اورمیک کله چې دته دا مساج ورکې ان شاء الله د دې زړه ضربان به راټیټ شي.
بلی دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي راډیو اوري بل اوریدونکو دی مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري.
جان نوالتا سلام ډاکټر صاحب ته پدې څنګه لغمانه تاسو کومه د خپل خوځانی دغه چپ پښې د مار وخت کې درد دی او په بد لګي یو دا یو لاس سره درد کوي دا چپ لاس او سر یو څنګه سره درد کوي.
او عمر دې څومره دا وروره؟
عمر مې ډاکټر صاحب یو 15 کال ده.
نو تاسو ته زه دا مشوره درکوم چې تاسو مثلا یو صحیح مرکز ته لاړ شئ په هغه کې مثلا ای سی جی ای ټی ټی او ایکو کارډیوګرافي بعضې د زړه لپاره معاینات او د وینې معاینات دا ترسره شي. که چیرې په تاسو په معایناتو کې ستونزه وي نو تاسو ته باید ډاکټر صاحب چې تاسو ته مشوره درکوي هغه مشوره یې پر ځای کوي. اصلا زړه چې دا په چپه مثلا د کپس په چپه قسمت کې موقعیت لري په بعضې کسانو کې مثلا ډیسکسټو کارډیا ډېر نادر کسان چې موږ ته مثلا په قلبي امراض چې مثلا زر نفر یا یو نیم زر نفر کله چې موږ معاینات ترسره کوو دغه ډیسکسټو کارډیا مثلا هغه زړه ښي طرف ته وي او دا ډیر نادر واقعیت موږ ته راځي. زړه په چپه طرف کې موقعیت لري. اکثرا چې چپت خوا کې د درد شکایت مریض کوي نو دا فکر باید داسې فکر کې ځینې داسې کسان فکر کوي چې دا د معدې درد ده. خو زړه د زړه معاینات مثلا د زړه رول آؤټ سي د هغه دپاره معاینات باید ترسره سي. او دا یو مریض ته یو خبر ده چې مثلا چست پین په چپه طرف کې پیدا شوی ده. مریض که انویسټیګیشن وکړي معاینات وکړي هغه معاینات هم نارمل راسي بیا هم دا یو رسک فکتور ده مریض ته. او کوم اهتمامات چې مثلا مریض ته نیول کېږي هغه باید جدي پاملرنه ورته وکړي. مثلا سموکینګ سګریټس کول زیات غوړو زیات چربي د دې خوړل نه جلوګیری وکړي او په زمن کې اکسرسایز تمرین روزانه ورسره وکړي ان شاء الله کوم ستونزه منه ورته پیدا کړي.
او ډیپریشن څومره رول لري په دې برخه کې؟
او ډیپریشن اکثرا موږ ته چې مریضان په کتنځو کې مراجعه کوي اکثرا مثلا هغه مریضان چې هغه ډیپریشن لري دغه کې مثلا عصبي دردونه شکایت کوي دغه مریضانو دفاره هم باید صحیح چیک اپ وسی چې زړه چک سي چې آیا دا آفت په زړه کې ده یا مثلا په عصبي سیستم کې ده.
یعنی مخکې تر دې چې چیک اپ ونشي موږ دغه قضاوت نشو کولای چې دغه ناروغ د زړه ناروغي لري کنه.
او اکثرا مثلا هغه مثلا سایکوټیک ډاکټران مثلا عقلي واسبي ډاکټران ډاکټر صاحبان چې مثلا دوی ته مریضان مراجعه کوي چې مثلا زه د زړه نه شکایت لرم زړه مې درد کوي مثلا چپه خوا باندې مې دردونه راځي دا کله کله عصبي دردونه خو هغه هم دې ته مریضان ته باید قلبي معاینات تر سره شي.
ډېر زیاته مننه. نور اوریدونکو ته به هم ورشو. دا اوس یو اوریدونکی دی، لومړی ځان معرفي کړئ.
اولې محترم نجار صافی تاسو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د ټولو کارکونکو او اوریدونکو تاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. محمد یوسف.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
اول ناروغی چې انسان ته پیدا کېږي په کوم سین کې ور پیدا کېږي، یو مور د زړه په ناروغۍ اخته یو ماشوم یې په نس کې، پر ماشومو مانګېزه کولی شي که نشي کولی. او درېیمه پوښتنه مې داسې یو مهمه پوښتنه ده، زموږ په قرآن کې خدای تعالی د زړه د رګو په مابین کې یو رګ ذکر کړی چې هغه ته وتین رګ وایي. دغه رګ چې د کاره ولویږي بیا سیستم د کار لویږي، د دوی په تیر کې هم دغه وتین رګ راغلی که نه دی راغلی د زړه په رګو کې، او د دغه ناروغۍ په باره کې عامه آګاهي څومره ورکول شوې ده؟
ډېره زیاته مننه. دغه دوه درې پوښتنې ولیکلې او ډاکټر صاحب ځواب کې مهرباني وکړئ.
او د دې ورور په جواب کې چې د ښې پوښتنو ته مثلا اشاره وکړه، د اول دا پوښتنه وکړه چې مثلا په کوم سن کې زړه امراض واقع کېږي. اکثره خو کنجنیټل امراض چې دي، چې مثلا ماشوم چې تولد شي په هغه حالت کې هم ستونزې پیدا کېږي، مثلا زړه کې سوری ایس ډي ویس ډي یا کنجنیټل آفات رامنځته کېږي. او خصوصا په ځوانانو کې مثلا عمر چې له 15 کالونو پورته ځي، مثلا 15-40 کالو ته چې عمر ځي، نو په دې کې د زړه امراض یا ستونزې پیدا کېږي. مثلا هغه کسانو ته چې هغه مثلا راحت کوي او فزیکی فعالیت نه کوي، نو هغه کې دا ستونزې زیاتې وي. مثلا هغه چې مثلا د وینې چربی زیاتې وي، یا مثلا هایپرټینشن یا د وینې فشار جګېږي، نو دا د زړه په ناروغۍ باندې مبتلا کېږي. او په زمان کې مثلا هغه امراض چې په هغه کسان چې په شوشو کې تکلیف ولري، مثلا کور پلمونال هغه بیا شوشو کې چې مثلا مریض زیات ټوخی لري، نو هغه هم کچیر دی هغه شوش تدابیر په صحیح صورت سره ونه سي، نو دغه امراض په قلبي سیستم باندې هم تاثیر کوي، یعنی کور پلمونال امراض باندې مفتلا کېږي. نو د زړه زیات ډول ډول ناروغي دي چې مثلا هغه ته زه اشاره چې وکم وخت دی موږ زیات نسی، مثلا ډایلیټیک کارډیومایوپاتي، دا نور امپرکشنونه دي، اسکیمیا امراض دي، زیات امراض دي چې دا په دې سینو کې پیدا کېږي، مثلا لوړ سینو کې. او بل د ورور
بلی دوی ویلې کچیر د مور په نس ماشوم وي، هغه ته هم د ناروغي پیدا کېږي کنه؟
او کچیر مثلا امیدوار مور چې هغه مثلا قلبي امراض ولري، نه دا کوم خاص ستونزه ماشوم ته نه پیدا کیږي، او کوم خاص دسه کوم امراض مثلا کنجنیټل دي ته نقل سي هغه نه پیدا کیږي. خو بیا هم چې مثلا هغه مور هغه د زړه امراض کټګوري سي وي دي، مثلا کچیر مور کنجنیټل امراض ولري یا ایس ډي ویس ډي، نو یو 0% باندې ماشوم ته انتقالیږي. او یو هغه امراض مثلا چې هغه اکیوټ امپرکشن کړی وي، حمایت تیر کړی وي، یا ډایلیټ کړی مای فتی تیر کړی وي، هغه په ماشوم یعنی فټوس باندې کوم حاصر نه لري، هغه نه ورته انتقالیږي. او کچیر مور کنجنیټل امراض تیر کړی یا ویز ڈی یا فیدی مثلا تتلاجیو پلوټ ولري، نو دا ماشوم چانس لري چې ماشوم کې دا هم ستونزه رامنځته شي.
بله، د پښتون صاحب درېمه پښتنه هم و، تاسې ځان سره ولیکل؟
بله بله، د کوم غته شیدان یا رکت کوم اشاره وکړه. خپل مثلا قلبی اناتومی په بارکه ستات وایم چې مثلا په دې کې کورونری آرټری چې په تبابت کې مثلا هغه رګونه دي چې خپل زړه ته تغذیه ورکوي، او په دې کې زړه کې یو برقی سیستم ای وی نوډ ای سی نوډ ده چې هغه خپل مثلا د کنډکشن نظم ساتي. او همدارنګه کورونری آرټری چې هغه خپل په دې کې بندش رامنځته کیږي او د حادثه حملې سبب ګرځي. نو دسه چې تاسو کوم رکت اشاره وکړه، هغه په تبابت کې یادواري نه ده تر شوی.
ډېره مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ، بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ بڼه اورئ.
خیر سلامه تاسو ته د ډاکټر صاحب سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
مې
دا لیم دی مننه یو څنګه دا زه راځم رجل را ما د ډاکټر صاحب ته دغه ما خبره غواړم ډاکټر صاحب اوري.
بالکل
دا تکان کی دغه په هیڅ یو وخت نه
ما
داستون زسم روخ کی کی در پیدا سوی دم
یو دا بار می لوگ واخ کی دا بد می دی دا دا تل تل دا می دی دا تقریبا کر دا سمجا سم بند دا تی دی دا تی دا زنگ سر می دی دا دا پیدا کی کو گاند می
بله بله تاسو ورور یو کتنزی تلاش یا صحیح معاینات تر سره کیا د زړه معاینات مثلا داسې نور کوم ډاکټر صاحب تاسو ته توصیه کوي هغه معاینات چې تر سره سي تاسو د دې سبب چې معلوم سي تاسو ته به دوا در کې انشاءالله تاسو مشکل به حل سي
مننه کوله دوی منګه تخنیکی همکار وای چې بل اوریدونکو هم ستاسو مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
فرید له لغمانه
مهرباني او ساسې
ډاکټر صاحب دا زوین مننه د تحقیق باندې درد راځي او کنه دا پوښتنه مې کوي چې دا ځان سره میږي
ما خو مخکې تاسو به د خبرونه تعقیب کړی چې مثلا ان تر نامو غټي پرې د زړه دردونه انتشار کوي اته د نامو غټي پرې کچیر درد پنس کې پیدا شي نو هغه مریض ته د زړه معاینات ضرور دي چې زړه معاینات ضرور وکړي
بله ډاکټر صاحب د سګریټ سکول د زړه په ناروغیو کوم اغیز لري کنه
بله د سوال په مورید باندې دومره زویل شم چې په مثلا د موږ استادانو مثلا موږ چې کوم لستر راولنی راوړی دي د قلبي امراضو په اسبابو کې مهمترین یا موزرترین د زړه په امراضو کې کرونری آرتري کې چې مثلا هغه ارتور سکلروز او د شریدې کرونری آرتري یا شریانو د بندش سبب کیږي دا په اول قدم کې سګریټ یاد کړی دي مثلا هغه کسان یې سموکران چې مثلا دوی په دې مفتلا دي زه خپل د تاسې د رسنوی لارې نه دوی ته دا توصیه کوم چې مثلا هغه کسان چې په ورس کې مثلا یو کوټه سیګریټ یا نیم کوټه سیګریټ کوي هغه ته دا توصیه کوم چې دې دا خپل د سیګریټو اندازه راټیټ لیول راټیټ کی او په زمن کې ورو ورو په مرود زمان سره دا ترک کی نو په اول مهمترین کټګوري کې نسباب چې دی سیګریټ کول دي خصوصا کسان چې موږ دا ادا کو چې مثلا قلبي امراض په لوړ سن کې پیدا کیږي کچېره ځوانان په شل کلن 25 کلن یا مثلا 10 کلن هغه زیات سموکران وي هغه زیات سګریټ کوي یغه باندې سره نه ټیک راځي یا هغه د زړه د ناروغي سبب کیږي او د مرګ بحث کیږي
بله ستاسو په نظر نن سبا په نړۍ کې د سرطاني ناروغي او شمیر ډېر دی ک د زړه ناروغي ډېر دی معلومات هم سدي پرې برخه کې
هو نن سبا چې چلونو دا خودلې دا مثلا غدې په متبرو پانتونو کې مثلا د امریکا په پانتونو کې چا کتابو کې فیرست مثلا چې دی ور کړی دی خصوصا د سرطاني امراضو چې مختلف اشکال شکلونه لري نو د دینه د زړه په ټوله نړۍ کې د زړه امراض مثلا سرناټک دا زیات شمیرل شوی دی
ډیره زیاته مننه د مخنیوي په لارو چارو به هم خبري وکړو دا اوس اوریدونکو دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
هلو سلام علیکم
علیکم سلام ځان معرفي کړئ
زه نور له کابل څخه مړه کنيولې ده تاسو هم سلام نه ما اوریدونکو ته
علیکم سلام
تاسو سره مې ما د پښتون زما د غوږ نه یو د شپېلې غون تر اوږي څنګه چې روانه ما
مہربانی
شتمنی پروگرام
دا موبایل په چاپ جب کې اچول دي زړه په سر باندې خو دلته په زړه باندې بد تاثیر کوي ملکه راته معلومات راځي
هغه چې تاسو مثلا کوم دواګانې و خو دلته هغه وروره مثلا هغه هیڅ استباب نه لري کانټر انډیکیشن لري هغه خپل مثلا د زړه ریټ جګوي هغه وروره په ارسن کې نقصانات کوي هغه باید جدن دي دوانه سند نه فل دینه جلوګری وسی او تاسو خپل مثلا د
موبایل
مثلا هغه خپل د ایوینوټ اسینوټ په خپل کې پغه کې کوم بعضی وایبریشن چې پیدا کیږي مثلا موبایل په لړزک کې خدل کیږي دا باید دین اجتناب وسی او چپا د زله خواته کې نه خدل سي.
زه حقبال افغان د خصوصو سفر په تماس کوم. نو زما پښتنه لمړی پښتنه خدا دا چول کوم واځه ول ډوډۍ وخرم په پغه وروسته په زما باندې سر باندې زیات درد راځي او بل دا چې د انډرال ټابلیټ استعمال عادی انسان ته یاد از ربی مرایو نفرو تا ایدا نقصان رسی که مثبت گم
تخولشی.
مهم پختنی دی او ڈاکٹر صاحب جواب کی لتاسی مانا مهربانی
وکړه. دی دی خوراک مورد باندې پختنه وکړه چې مثلا زه خوراکونه چکم چپ کوم مخ کې وکم خصوصا روز چې تاسو دی ورځ خو څومره اثر نه ورده یو کې شپې ډوډۍ تاسو خوري تاسو وختي ډوډۍ وخوري او کچې تاسو ډوډۍ وخوري نو روسل ډوډۍ نه اکثرا ک تاسو نیم سات پیاده روي وکي وګرځي نو تاسو ته کوم ستونزه نه پیدا کیږي او تاسو ته د سر درد هم نه پیدا کیږي.
بل دوی ویلي چې سر درد لري او بل انټرال ګولۍ ویلي څومره ګټور دی.
خپل انډرال ګولۍ مثلا کچېره سالم شخص استعمال کی هغه ته نقصانات رسوي مثلا د زړه ریټ راټټوي نو سالم شخص باید دین اجتناب وکي او د دواګان استعمال نکي.
په کوم وخت کې باید د انډرال ګولۍ استعمال شي؟
دا خو ډاکټر صاحبان په مختلف مثلا یو دوا چې د انډیکیشن چې د په مختلف امراض کې ذکر شوی ده مثلا ټکی کارډیا کې ذکر شوی ده هغه مریضان چې په سټرس حالت کې دا مثلا عقلي وسبي ډاکټران هم د سټرس لپاره هم دا انډرال ورته توصیه کوي. همدارنګ د زړه ضربان چې زیات لوړ شوی په دې کې هم توصیه کیږي مثلا فشار هم په ټیټوالي کې هم رول لري. نو دا دواګانې خپل استدبابات لري چې ډاکټر صاحبان توصیه کوي او کچېره سالم کس د دې دواګانو استعمال کوي موږ خواهش کوو چې دا دان استعمال نکی.
بله دوستانو شمیره به تاسو ته به هم ویم 0999215 سلويخت او بل شمیره هم دا 0992215 کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب احمد زیب اساسي پوښتنی جواب کی بل اوریدونکو دی مهرباني. مننه
ډاکټر محترم زه امازون دې نه خدای غتیار چې ساري رقم د ځختانو لپاره ریاستان نه یا کمزوري ډیر فار استعمالي را لکران سیوان او بیا نو په دغه باره کې څه معلومات راکې پی آر پی په نامه ټکای د دې هندي کمپنۍ
په دې مورد کې مثلا هغه دواګانې هر دوا ورور سایډ افیکټ جانبي اوریز لري نو بعضي دواګانې دي چې مثلا ډاکټر صاحبان توصیه کوي کوم خاص تاسو ته ستونزه نه پیدا کړي تاسو استعمالوي سین او هغه خپل د مثلا د پوستکي ډاکټر یا د جلدي ډاکټر سره تاسو مشوره وکړئ ان شاء الله تاسو مشکل به حل کړي.
یو تکلیف ته خور کوي چې دغه ابسوردګي ډېر ماته کېږي داسې مشکلات
افسردگی. ډاکټر صاحب په دې اړه به معلومات ورکړي لتاسې مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
او د ورور ته دومره ویل سم چې مثلا تاسو د افسردګي مشکل درته پیدا کړي تاسو عقلي او سبي ډاکټر ته مراجعه وکړئ ان شاء الله هغه به تاسو ته کوم هدایت مثلا هغه تاسو سره بناسته وکړي تاسو ته به هدایت وکړي او تاسو مشکل به حل سي. او مهم چې د افسردګي کې هم رول لري تاسو کو روزمره ورزش وکړئ ان شاء الله تاسو د افسردګي هغه به ټیټ کړي.
بله ډاکټر صاحب په دې ورسره کې د زړه په ناروغیو د اخته کسانو د شمیره مخ په لوړېدو ده سیا وامل پڅ کی ګورای
خصوصا د موږ په مثلا په افغانستان کې د خصوصا د کابل په ښار کې د ککړه هوا مثلا د نفوس زیاتوالی او هغه کسان چې مثلا فزیکی کار حرکت نه لري مثلا هغه کسان چې مثلا په موټرونو کې ګرځي دوی فزیکی یا مثلا په بایسکل باندې یا پیاده روي دوی نه لري او فزیکی کار نه کوي او په زمن کې هغه غذاګانې مثلا چې دوی روزمره استعمالوي او نو دا د دوی مثلا چې عمر زیاتیږي نو دا هر شخص د دې ستونزې سره مخامخ کېدای شي.
بله د دې لپاره چې د زړه د ناروغیو نه مخنیوي وکړو په دې اړه تکه تاسو معلومات ورکړئ ځکه د خبرونې 15 دقیقې وخت لرو په دې اړه به خبرې وکړو چې مخنیوي څنګه امکان لري.
مخنیوی اوس اکثره چې موږ په روغتونونو کې کار کوو هغه کسان چې مثلا هغه موږ ته مراجعه کوي دغه سن سلويخ 50 کاله مثلا شپته کاله یو کس یو شخص عمر لري کله چې هغه باندې کوم اټیک یا قلبي حمله رامنځته کیږي دغه مریض نو کله چې موږ پوښتنه کوو چې آیا تا په شپته کاله عمر کې ته کوم صحیح معاینات کړی دي اقلن تا یو ګراپ یو سی جی اخیسته ده هغه چې نه زرغوب جوړم زه سټیبل کس مې هیڅ ماته کوم ستونزه نه وځول ډاکټر ته لاړ سم. نو کچېره عمر مثلا سلویخ پنځو سلویخ کالونه پورته سی او که یو سالم شخص هغه یو کتنځی ته لاړ شي خپل صحیح معاینات ترسره کړي، نو د هغو په معایناتو کې به اتمن یو ستونزه وي. که چیرې دوی وقایه وکړي، ډاکټر صاحبان ورته توصیه کړي، مثلا وقایه وکړي، په دې کې د زړه د امراضو د ناروغیو کټګوري ګراف راټیټیږي.
د دې تر څنګ ډاکټر صاحب، هغه کسان چې د زړه په ناروغیو اخته دي او دا مهال درمل خوري، هغوی ته ستاسې سپارښتنه څه ده؟ څه باید وکړي؟ له کومو خوړو نه ګټه واخلي تر څو دغه ستونزه یې تر یوه حده کنټرول شي؟
اکثره هغه کسان چې مثلا دوی په قلبي امراض مبتلا دي او د دوی تشخیص صورت نیولی یا شوی ده، هغه مریضان ته باید عقلن کور کې یا مثلا ډاکټر صاحبان هغه ته ډیره ډاډګرانه ورکړي. که چیرې یو قلبي امراض ته هغه ته مثلا جرأت ورکړي چې تا مریضي د خرابېدو خواته نه ځي، د جوړېدو خواته راځي، نو د هغه مریض که چیرې هغه مریض تشویق سي، د هغه په مریض په عمر کې حتی لس کاله د هغه په عمر کې زیاتوالی رامنځته کیږي، نو هغه مریضان ته دا توصیه وشي چې مثلا کوم رژیم چې ورته ټاکل شوی ده هغه باید تعقیب کړي، کومې دواګانې چې ورسره مثلا توصیه شوی دي هغه باید منظم ډول سره واخلي. انشاءالله دوی ستونزه به
بلې. ډېره مننه. خبرونه دغلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له ډاکټر صاحب احمد زین مننه کوو چې سټوډیو ته راغی او موږ ته معلومات راکړل.
مننه تاسو نام چې موږ ته قیمتي وخت راکړ او موږ هم را دعوت کړو.
خوشحاله اوسئ. د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داوود احمد صاحب و چې موږ ته د زړه د ناروغیو په اړه معلومات راکړل. له تاسو اوریدونکو هم زه ډېره مننه کوو. خبرونه دغلته پای ته رسوو. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې هم مه هیروئ. د الله په امان.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی تکلیف آمده ام کل تنظیمای دور از جبریش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.